आज व्यू 360 में जड़ावाला का वाकया अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी मुआशरा इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों है।
मैं समझता हूं कि वहां इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स के बीच मफाहमत और जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते मुबैना तौर पर कुरान की बेहरमती के इल्ज़ाम में मुश्तल हुजूम ने जड़ावाला के एक इलाके में कई गिरजाघरों और मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात को आग लगा दी थी। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में मसीहियों की तादाद 2% से भी कम है और जड़ावाला के वाक़े के बाद एक बार फिर ये आबादी खौफ की फिजा में जिंदा है। 100 से ज़ायद अफराद को जड़ावाला में तोड़ फोड़ करने और मसीहियों की इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर हिरासत में लिया तो गया है, लेकिन माजी को देखते हुए किसी मौसर इकदाम का इम्कान कम ही है। इस वाक़े ने यह सवाल एक बार फिर हमारे सामने ला खड़ा किया है कि अदम बर्दाश्त के रवैये पाकिस्तानी मुआशरे का मामूल क्यों बनते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे।
हमें कहीं और शिफ्ट कर दे क्योंकि वो हम उनसे बहुत डरते हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमारे साथ आगे बहुत बुरा किया है, तो हम अब नहीं चाहते कि हमारे घर का थोड़ा सा सामान है वो कहीं तोड़ना।
उन्होंने टैग किया तो हमने अंदर जाके कुंडी लगा दी, लेकिन उन्होंने हमारी दीवार जो फलांग के अंदर आके तो हमारी चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बच्चियाँ मेरी सहम के हम रोने पीटने शुरू हो गए। उन्होंने मेरी बच्चियों की चादर खींच ली, ज़बरदस्ती की हमारे साथ, हमारा सामान सुन तोड़ा। फिर मैं अपनी बच्चियों को नंगे पाँव दोपहर का टाइम था भाग के ही पाए सड़कों के ऊपर। हमें कोई ऐसा तहफ़ मिल ही नहीं रहा था जो हमें तहफ़ मिलने की जगह हो। हम बहुत परेशान हो, एकदम ऐसे डर गए थे जैसे पता नहीं हमारे साथ दोबारा ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा होना है कि नहीं। वही खौफ हमारे दिलों से नहीं जा रहा था।
इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खिजर खान, एक नामवर वकील और इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। 3 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। चंद माह पहले ही उन्होंने US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में कमिश्नर के तौर पर अपनी टर्म मुकम्मल की है और हाल ही में उन्हें अमेरिका का आला तरीन सिविलियन एजाज़ प्रेजिडेंशल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया है। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सिसिल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन से मिशेल चौधरी लाहौर से। इनकी तंजीम जड़ावाला के मसीही मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रही है। मिशेल, सबसे पहले आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि जड़ावाला में किस हाल में है इस वक्त मुतासरीन।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इस वक्त तो जैसे आपको पता है इसको इट्स अ लिटिल ओवर अ वीक इस इंसिडेंट को, तो ऑब्वियसली इनिशियली तो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन तो खैर बात की बात है, रिलीफ का काम था। हालात वहाँ पे बहुत ख़राब हैं, लोगों का सब कुछ लूटा गया है, जलाया गया है। ये जब इंसिडेंट हुआ था तो एक जैसे कहते हैं ना वो एक इट वाज अ रैम्पेज ओवर देयर ऑफ द अटैक। तो जाहिर बात है लोगों के हालात तो बहुत ख़राब है, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे खौफ तो खैर है ही है, लेकिन इस वक्त वहाँ पे एक सेंस ऑफ बिट्रेयल भी है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट देम। इतनी मैसिव किस्म की डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है जिसपे ऑब्वियसली वहाँ के नज़ारे ही आपको दिखा रहे हैं। व्हेन यू लुक एट द फोटोग्राफ्स द इंसिडेंट्स द वीडियोस आपको पता चल सकता है कि कितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है। सो जाहिर बात है द पीपल आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी एंग्री, दे आर हर्ट, दे आर एंग्री एंड दे फील बिट्रेड कि हमारे साथ क्यों हुआ है इस मुल्क में, सिर्फ हमारे मजहब की वजह से।
राइट खिजर, एक चीज़ अगर हम आपने यूसुफ के साथ काम किया है मजहबी आज़ादी के लिए, यूसुफ जो है वो काम करता है और वो पाकिस्तान इस दफ़ा भी जो है पाकिस्तान को स्पेशल कंसर्न्स के ममालिक में रखा गया है। आप जब देखते हैं पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त बनती नज़र आती है जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कितना डिफरेंस आता है नज़र आपको उस वक्त और इस वक्त की सोसाइटी में?
पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मिशेल का शुक्रिया इस बहादुरी से वहाँ पे खड़े रहना और जिनकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा या बहुत कम लोग सुन रहे हैं उनकी आवाज़ बन के बात करना, तो बहुत शुक्रिया उनका भी। वॉइस ऑफ अमेरिका का शुक्रिया कि इस मौजू पे ये गुफ्तगू हो रही है। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले कि हम इस हादसे को और इस अदम बर्दाश्त को कंडेम करते हैं, दुनिया कंडेम करती है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि कंडेम करें, और उसकी दो तीन वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान का वजूद अदम बर्दाश्त पर हुआ था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को तकरीर में ये कहा था कि यहाँ का रहने वाला हर शहरी रिगार्डलेस ऑफ फेथ और रिलीजन, मज़हब या किसी और तफरके के बावजूद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और सब मसावी हैं। उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, ये तकरीर उन्होंने अंग्रेज़ी में की थी। तो लेट मी रीड जस्ट टू लाइन्स। कायद आज़म ने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का वजूद यकसानियत की बुनियाद पर है, तो इस किस्म का तशद्दुद मज़हबी बुनियाद पर पाकिस्तान की बुनियादी रिवायात के खिलाफ है। दूसरा हिस्सा जो है, इस वक्त का जो कानून है, इस वक्त का जो आईन है हमारा, नहीं पाकिस्तान का आईन, वो ये इसरार करके इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, एवरी सिटीजन शल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। मज़हब की आज़ादी पे इसरार किया गया।
तो सब ये चीज़ें अपनी जगह पे, हम लॉज की जब बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं, कानून अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, या इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोसाइटी उसको किस तरह से डील कर रही है, उस पे उस डिस्कशन में स्टक हैं। एक चीज़ में यहाँ पे जो कुछ DC में फील्ड से मिलने के बाद कुछ चीज़ें हमने देखी जो चेंज हुई यहाँ पे, और ख़ास तौर पर याददाश्त जिस तरह से पेश की गई, मैं उस पर चाहूँगा कि कुछ वॉइस ऑफ अमेरिका ने कुछ लोगों की ओपिनियन लेने की कोशिश की वाले वाकये के हवाले से, खासतौर पर जो बात की गई कि सफीर से मिलकर ऑल नेबर्स नामी ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने अपने जो हैं कमेंट्स रिकॉर्ड करवाए, और सफीर को भी उन्होंने इस हवाले से याददाश्त करवाई, और उन्होंने भी यही बात की जो आप बात कर रहे थे कि कायद आज़म के पाकिस्तान में किस तरह की बात की गई थी, कि उनका भी यही कंसर्न है कि कायद आज़म का पाकिस्तान ऐसा नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट।
आज जब हमारी मुलाकात हुई एम्बेसडर साहब से, तो हमने उनको हम्बल रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो कैद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। हम कैद आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं कि जिन्होंने सबको उतनी ही आज़ादी दी, जो मिनॉरिटी मेजॉरिटी का उन्होंने फ़र्क नहीं रखा, उन्होंने सबको इज्जत दी और सबके लिए उन्होंने दरवाजे खोल के रखे। और हम आज भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आज भी पाकिस्तान जो है वो कैद आज़म का पाकिस्तान होना चाहिए।
I've been to Pakistan numerous times.
मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका हूं, और वहां अभी जो हुआ है मैं उस पर शदीद सदमे में हूं। ताहम मैं समझता हूं कि वहां इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स के बीच मफाहमत और जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है। मैं पाकिस्तान और उसके लोगों के लिए दुआगो हूं।
मैं समझती हूं कि एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम resident, you know, here in Pakistan and in US, हम लोग ये message भी देना चाहते हैं कि जहाँ पे हम Christian अपने बहन भाइयों के इस difficult time में हम उनके साथ खड़े हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि इस तरह के incident को हम किस तरह से रोक सकते हैं, आखिर इसका solution क्या है। और मैं पाकिस्तान government, और ऐसा पहली बार हुआ है कि अहले हदीस group आगे बढ़े हैं, और उन्होंने चर्चेस के जो पास्टर्स थे उनको ये ऑफर किया कि आप हमारी मसाजिद में आके अपनी प्रैक्टिस करें अपने रिलीजन को। और मैं समझती हूँ कि हम जैसे लोग और इस तरह के लोग जब आगे बढ़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो सहनिया जो पेश आया है आइंदा से नहीं होएगा।
मिशेल, माजी में भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं, जैसे शांति नगर, गोजरा के वाकयात, मसीहियों समेत दूसरी मजहबी अकलियतों के लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में मुस्तकबिल अपना कैसे देखती है?
I have no words. इस तरह जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आप देखें, जैसे गोजरा, ये जो जलियांवाला का इंसिडेंट है, एंड सिमिलरली वन थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये निहायत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है। दे آر میجورٹی آف دا کرسچن کمیونٹی آر غریب لوگ ہیں. یہ ملک چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے, انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے اور انہوں نے اسی جگہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہیں رہنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی قائد اعظم کے پاکستان کی, اور یہ قائد اعظم کی جو اسپیچ ابھی پڑھ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے یہ اسپیچ واز ریموڈ from the history, from the documents of history in Pakistan, isko hata diya gaya tha taki ye kyunki ye ek all Pakistan ki vision dikha rahi thi jo is waqt wo wala Pakistan nahi hai. The future for Christians in Pakistan is extremely bleak. Ye khauf mein hai, کنٹینیوس فیئر, ایک پرپیچوئل فیئر میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا اور ان کو نہیں پتا کہ نیکسٹ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اتنے انسیڈنٹس ہیں, آپ نے ابھی خود دیکھا ہے, بولا ہے کہ شانتی نگر ہوا, گوجرا ہوا, اگر آپ کو پتا ہے کوٹ رادھا کشن میں جہاں شمع اور شہزاد کرسچن کپل کو بھٹے میں جلا دیا تھا, دیٹ واز سچ ایکسٹریم وائلنس. شمع واز 7 months پریگننٹ اینڈ دے ور تھرون انٹو برننگ فرنس آف اے برننگ برکلن جسٹ آن اے فالس ایکوزیشن آف بلاسفیمی. تو یہ کیا فیوچر, آپ کیا فیوچر سمجھتے ہیں اس ملک میں ہے؟ خوف ہے, فیئر ہے, اور ایک پرپیچوئل فیئر میں رہتے ہیں. قانون تو ہیں لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے. یہ قانون مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کرتی اس ملک میں, تو ہم کیسے اپنے آپ کا کیسے مستقبل دیکھیں اب اس ملک میں ہمارا؟ بٹ یہ ملک ہمارا ہے, وی ول کنٹینیو ٹو اسٹینڈ فرم اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو فائٹ فور ٹو بی ایکول سٹیزنس. کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ پروٹیکشن دیتی ہے لیکن یہ پروٹیکشن ہے آج مائنورٹیز کے پاس؟ بالکل بھی نہیں.
اسی کوشچن پہ میں خضر صاحب آپ سے بھی یہی بات جاننا چاہوں گا. امریکہ میں 9/11 جب ہوا تو کافی چیزیں چینج ہوئیں یہاں پہ بھی. اس کے بعد یہاں پہ بھی اسلاموفوبیا جو تھا وہ ایک ٹرم ہم نے اس کے بعد سے کوائن ہوتے ہوئے اور امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھی. مسلمان یہاں پہ کافی مشکل میں رہے. اس سٹیج سے لے کے اب تک امریکہ نے کافی چیزیں ہینڈل کی ہیں, کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی اس میں, صرف قوانین تھے, یا کچھ اور بھی ایسا کیا گیا کہ یہ چیزیں تبدیل ہوئیں؟
یہ دو ایک باتیں ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ جو تشدد ہوا ہے پاکستان میں, ہوتا رہتا ہے, یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے اور عوام تک یہ بات پہنچنی چاہیے. وہ لوگ جو اس دے پرپیٹریٹ دس وائلنس, اس تشدد کی پریکٹس کرتے ہیں دوسرے مذاہب پر, انہیں یاد رہنا چاہیے کہ اسلام کی روایت ہے, دیر از نو کمپلشن ان اور فیتھ, ہمارے مذہب میں کوئی تشدد نہیں ہے. یہ تکریم کی ہمارے مذہب کی روایات کی تکریم کے خلاف ہے یہ پریکٹس. یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کمیونٹی نے ریئلائز کیا, مسلم کمیونٹی نے, اور میں اس کا عینی شاہد ہوں, کہ اسلاموفوبیا کا جو اتنا زور تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کمیونٹی نے تعلقات بڑھائے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ. ان کے ساتھ مختلف موقعوں پر اکٹھے ہونا, انہیں دکھانا کہ اسلام کی روایت امن ہے, اسلام کی روایت عدم تشدد ہے, ان کے پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہوئے. 2020 کے الیکشن میں اس سے پہلے 5 یا 10 مسلمان کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے نیشنل الیکشن میں, مختلف کاؤنسلز, مختلف شہروں میں, مختلف کاؤنٹیز میں, مختلف اسٹیٹ اسمبلیز میں. آپ دیکھیے اس کا فرق جب کمیونٹی متحد ہوتی ہے اور اپنی روایات کو پہ فخر کرتی ہے, امن پسندی پہ فخر کرتی ہے. 2020 میں 120 مسلمان کینڈیڈیٹ تھے مختلف آفیسز کے لیے.
سو مسلمانوں نے بیسیکلی, آپ سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو ڈیل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنا انٹریکشن بڑھایا اور یہ کمیونٹی کی طرف سے ایفرٹ کی گئی. لیکن اس کو ہم کہیں بھی کوئی, شاید یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جب آپ مائنورٹی میں ہیں تو آپ ڈفرینٹلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ میجورٹی میں ہیں تو آپ ڈفرینٹلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اسلام کا حوالہ دیا کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے, اور کمپلشن نہیں ہے اسلام میں کوئی, لیکن یہ جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں, اگر یہ مشعل سن رہی ہوں گی تو شاید ان کے لیے تو یہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں بنتی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں شاید, اور اس کو ہم کسی بھی مسلم فیملی اگر اس کو اس طرح سے پرسیو کر رہی ہوگی. مشعل, آپ سمجھتی ہیں کہ اسلام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اور جو آیات یا جس ریفرنسز کا خضر صاحب نے بھی حوالہ دیا اور ادروائز بھی مذہبی جو اس وقت لیڈرز ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, مذہبی رہنما کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟
مذہبی رہنما جو ہے وہ سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن پھیلانا ہے, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی انسٹیگیشن جو ہوتی ہے ان کو روکنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو انسٹیگیٹ کرنے والے ہیں وہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اٹیک کرو, مار دو, یہ وہ. سو آبویسلی دے کین پلے اے ویری ویری پازیٹیو رول پرووائڈیڈ دے وانٹ ٹو. مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پازیٹیو رول ابھی بھی پلے کر رہے ہیں, جڑاوالا میں ہیں, بہت مطلب فینومینل رسپانس ملی ہے سپورٹ ایکٹیویٹیز, وہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریلیف میں بھی مسلمان بھی وہاں پہ ہیں, دیر آر مسلم آرگنائزیشنز جو آن گراؤنڈ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ریلیجس, یہ جو موب وائلنس ہے جس کو ہم ویجیلانٹی انجسٹس کہتے ہیں, یہ جو ٹو ڈسپینس اسٹریٹ جسٹس, یہ بہت غلط کام ہے. اور یہ ریلیجس جو ہمارے اسکالرز ہیں, جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں, جو مسلمان ریلیجس لیڈرز ہیں, یہ اس میں بہت وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں بائی ایجوکیٹنگ دیئر اون پیپل دیٹ یہ, میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں دیٹ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اینڈ اسلام, دس از ناٹ اسلام, دس از ناٹ اسلام دیٹ دیز پیپل آر پروپیگیٹنگ. مطلب میں فار ایگزامپل ان جڑا والا, یا جب بھی میں نے اس طرح کا ریلیف کا کام کیا, ہم تو کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, ہم ہمیشہ جو وکٹمس ہیں ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, یہ پتہ نہیں کیا تھے لیکن یہ مسلمان نہیں تھے, بیکاز اگر مسلمان ہوتے تو یہ کبھی بھی نہ کرتے.
لیکن مشعل, آن سرفیس تو ایسا ہی ہوتا ہے جس سے آپ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, تو جو وکٹمس ہیں اس معاملے میں, جو بےچارے اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ ماننا شاید ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں, شاید ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اور جو فیس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس چیز کو سمجھانا اس کو کتنا مشکل ہوتا ہے, وہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں وہاں سے.
نہیں, اب کل فار ایگزامپل کل میں جڑا والے میں تھی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا, میں نے میں نے پوچھا آپ ان لوگوں کو پہچانتے تھے, بٹ دس از اے مکسڈ کمیونٹی, یہاں پہ مسلمان گھر بھی ہیں, مسلمان فیملیز بھی ہیں, اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کسی کو بھی جو لوگ آئے تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ پہچانتے ہیں, تو وہ مجھے یہی بتا رہے تھے, کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں اینڈ وی ہیو بین لیونگ ان اے ویری پیسفل انوائرمنٹ, ہمارا ہم تہوار اکٹھے مناتے تھے, ہم کسی قسم کی ہمارے بیچ میں نہیں تھی کسی قسم کی ٹینشن, ہم بہت صحیح طریقے سے رہ رہے تھے, لیکن یہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے اور کیا کر کے گئے, کہتے ہمیں کوئی کچھ نہیں پتا,
یہ ان کے نالج میں بھی نہیں تھا. میں اس پہ علم اور آگہی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, معاشرے میں مذہبی رواداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو خیر صاحب کتنا ضروری ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں جاننا خاص طور پہ, اور پاکستان جیسے معاشرے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اس وقت, چونکہ جو سچویشن اس وقت پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کی, عدم رواداری کی جو ہمیں نظر آتی ہے, کافی بڑا چیلنج ہے.
جی, انتہائی ضروری ہے اور یہ ہم سب پہ فرض عائد ہوتا ہے, ہمارے مذہبی رہنما ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے بدقسمتی کے حادثے پر ہمیں یاد کرایا جائے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا ہے. میثاق مدینہ, جس میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن کا وعدہ کیا تمام مذاہب سے, اور میثاق مدینہ ازل تک رہے گا, وہ صرف چند سالوں کے لیے نہیں تھا. تو یہ جو مذہب کی آڑ میں یہ تشدد اور انتہائی شدید تشدد کرتے ہیں, یہ دراصل, اور ہمیں یہ بات بار بار قوم کو, بار بار اپنے لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تقریم کے خلاف ہے.
اب کتنے کنسرن ہے پاکستانی معاشرے کی سوچ پہ اس وقت براڈلی؟
انتہائی, نہ صرف میں بلکہ تمام دنیا اس وقت چونکہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا, ہمارا جو فارمل مذہب کہا جاتا ہے وہ اسلام ہے, اس وجہ سے اس قسم کے واقعات ہونے سے نہ صرف یہ قوم کو شرمندگی ہوتی ہے, دنیا میں مسلمانوں کو شرمندگی ہوتی ہے. اور ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ جس معاشرے میں تشدد ہوگا, جس معاشرے میں انٹالرنس ہوگی, وہاں پر خوشحالی نہیں آ سکتی.
تو امریکہ میں جو اسکول کی سطح پہ تعلیم دی جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی رول پلے کرتی ہے یہاں پہ ٹالرنس رکھنے کے لیے, اور اس سے پاکستان کچھ سیکھ سکتا ہے؟
جی بالکل, بہت ضروری ہے. میں انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کا کمشنر رہا ہوں, اور میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا قدم اٹھاتے ہیں. میں نہ تو حکومتی نمائندہ ہوں نہ ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں, میں ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. تعلیم مدرسوں میں, اسکولوں میں عدم تشدد کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. اسٹیٹ لیول پر حکومتی اور تینوں برانچیں جو حکومت کی ہیں, اسمبلی, قانون بنانے والی اسمبلی, اس کو نافذ کرنے والے ادارے, عدلیہ ہماری, ہم سب کو اس بات کو بآواز بلند کنڈیم کرنا چاہیے, اور اپنے اپنے طور پر عوام میں اس تعلیم کو جو اسلام کا اصل میسج ہے عدم تشدد کا, اس کی تعلیم ہونی چاہیے.
اور سب کو ایک فیس پہ شاید کام کریں گے تو تبھی وہ, اور یہاں پہ یہی ہوا.
یہاں
میں مشیل سے آخری, میرے پاس دو منٹ ہیں صاحب, میں ان کو ایک سوال پہ شامل کرنا چاہوں گا. مشیل, آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو علاقے میں اکٹھے لوگ رہتے تھے لیکن وہ یہ نہیں پہچان پائے کہ وہ جو 100 لوگ آئے جنہوں نے وہ تشدد کیا اور جس طرح جلاؤ گھراؤ کیا, تو آپ کو لگتا ہے کوئی اور موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے, یا اور مذہب کی آڑ میں کچھ اور بینیفٹس کسی کے اس میں انوالو تھے, اس حوالے سے یہ اقدامات کیے گئے؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو اٹیک جس طرح سے ہوا تھا یہ ایک سپر آف دا مومنٹ اٹیک نہیں تھا, یہ جس طریقے سے یہ پلانڈ اٹیک تھا اور جس جگہ پہ ہوا, یہ ایک کمپلیکس جگہ, یہ ایک کمپیکٹ جگہ نہیں, یہ ایک پھیلی ہوئی, یہ 3-4 بستیوں میں جا کے اٹیک ہوا ہے. تو آبویسلی یہ ایک پلانڈ اٹیک تھا, یہ بالکل سپر آف دا مومنٹ اٹیک نہیں تھا. تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو پھر سوچ میں تو خیال تو ڈیفینیٹلی آتا ہے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے اور کیا ہے, یو نو واٹ واز دا ریزن فار دس. تو ضرور بالکل, آئی پرسنلی فیل, اور میری اپنی ویو ہے یہ کہ یہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی بہت یو نو دیر سم تھنگ لارجر دین واٹ وی
جو سرفیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. جی
ہاں جی ایگزیکٹلی.
سر, کتنا آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے پاس اس بات کی اتھارٹی, تو شاید ہم نہیں گئے, مورل گراؤنڈز ہیں کہ وہ دنیا پہ تنقید کر سکے جب یہاں بھی اسلاموفوبک جو انسیڈنٹس ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں, آج تک نظر آتے ہیں؟
دیکھیے, یہ ایک کاوش ہے, کوشش ہے جسے جاری رہنا چاہیے. ہم شاید بحیثیت انسان اپنی کمزوریوں اور اپنی مضبوطیوں کے باوجود ہم شاید مکمل امن تو نہیں پا سکتے, لیکن اپنے اپنے طور پر حکومتی اداروں نے, یہاں کی کانگریس نے شروع سے ہماری جو امن کی روایت ہے اس کو قبول کیا, اس کا قانون بنایا, اس کو نافذ کرتے ہیں. میں جلدی سے آپ کے ناظرین کے لیے صرف اتنا سا ذکر کر دوں کہ خوشحالی کیسے آتی ہے جب آپ برداشت اور تحمل کو نافذ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں, اور وہ ہوتی ہے عوام کی تعلیم سے. عوام کو علم ہونا چاہیے کہ ہماری روایات کیا ہیں. تھامس جیفرسن, جس نے انڈیپینڈنس, ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھا,
جی,
اس نے ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس اور آئین کی پہلی ترمیم لکھنے سے پہلے 10 سال پہلے قرآن شریف پڑھا تھا,
تو اسی کی بیس پہ انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا. قسم وقت کی کمی, میں یہاں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. مشیل, آپ کا بہت شکریہ. فیض صاحب ہمارے ساتھ ہے اسٹوڈیو میں, اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د طالبانو لخوا د زده کوونکو د سفر پربندیز خبرګونونه د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل دا عمل په کلکه غندلې د روسیې د واګنر امنیتي کمپنۍ د مشر وژل کېدل روسي چارواکو دا تایید کړی چې پرګوژن د چهارشنبه په ورځ د غهواد په شمال کې د الوتکې په سقوط کې وژل شوی او په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لومړنۍ مناظره دا مناظره چې په ویسکانسن کې ترسره شوه د راتلونکي کال د ټاکنو د مخه د ګوند د غړو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو مهم پړاو ګڼل کیږي کله دا د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ قدر منو لیدونکو سلام نن پنځشنبه ده د واګي دوهمه نیټه او د 2023 کال د اگست 23 زه خایسته سعادت لامېمه
نن د خبرونه قدرمن میلمه د پوهنی وزارت په خوانی موین ډاکټر ابراهیم شینواری سره د نجونو پر تعلیمی سفرونو د طالبانو بندیزونه چړو. زما همکار ایوب خاورین به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دویمې کرکټ لوبې ورستای حال هم راکی. لتاسو نه شینواری صاحب او خاورین صاحب د زړه له کومې په مننه د خبرونه لومړی مطلب را اخلم. خبرونه کې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه قدرمن میلمه لرو د طالبانو لخوا د لسکونو جنو د سفر مخنیوي بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د علومو اکاډمۍ د لوړپوړو طالب مشرانو په ګډون په اسلام آباد کې د میرمنو د حقونو په اړه سیمینار دایر کړی دی. په دې مسلې د خبرونې د قدرمن میلمه د پوهنې وزارت په خوانی موین ډاکټر ابراهیم شینواری سره خبرې کوو. د دوی نظر در اورو. شینواری سب ستړي مشي په خیر راغلی. د الحبتور مشر خلف بن احمد الحبتور د طالبانو د پریکړه د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بللای. طالبانو خو په یواد کې د نن جونې نه پریښودلې. اوس په بهرنۍ اسلامي هیوادونو کې د محرم سره سره د غوډ تعلیم مخنیسی ستاسو ارزونه.
اول خو تاسو ته ټول اوریدم که سلام وایم او ډیر مننه چې په دې مهم موضوع بحث کوو. فکر کوم بنیادی مسله د طالبانو د ذهنیت او د فکر بدلولو مسله ده، د غوډ د پالیسۍ بدلولو. ځکه که چیرې هغوی په افغانستان کې په خپل کور کې په خپل کلي کې جنکو ته اجازه نه ورکوي چې هلته مکتبونه کاملا محرم دي، د جنکو صنفونه بیل دي، اکثره خزینه محرمانې دي، نو بیا بل ملک ته د دوی په لیږلو کې خبر فکر کوم لا مشکلات دی ولري. بنیادي مسله دا ده چې سره له دې چې موږ دا کار د دوی غندو او لکه څنګه چې په افغانستان کې د جنکو په حقوقو باندې پخې کېده او د تعلیم دغه بنیادي او بنسټیز اسلامي او انساني حق یې ترې اخیستی دی، نو کبل ملکم د افغانانو مخه نیسي په عین شکل غندو د تبدوایو او د یو ظلم او د حقونو او اسلام په خلاف یو عمل ګڼو.
بله مننه.
زه په شنه دا چې بنیادی فشار مونږ په دی واچو چې دوی د عمومي پالیسی بدل کړي.
ښه. طالبانو په وار وار ویلي ک وضعیت ښه شي نو د نجونو په مخ د خوانځي دروازې پرانیزي. د ملي رادیو تلویزیون و پاڼې ته کتا سو ورشي شینواری صاحب هلته خو دوی وضعیت تر پخوا ډیر غوره بولي. هرڅه ګل ګلزار ښکاری نو ولې یوازې نجونو ته وضعیت دوه کاله وروسته هم ناسم دی؟
دغه خو یو جوړ بس کار دی چې آیا دا د دوی فکری او عقیدوي مسله ده لکه د مستری محکمې رئیس یو کتاب لیکلی او لیکلی دی چې دا یو ماینو مر نور سره جنو کو تعلیم خنه دی. نو دا خو اگر چې دا یو دینی مرجع نه ده، دا فیصله به قران کې یو غده دا حق نه لري ول دا حق ځان تور کړی او دا سره د تحریک کې او د نظام کې وړه مهم سره دی. نو دا وایم موږ چې لوچا د دوی ټولو نظر دا ده کنه دوی مسله ده چې دا آیا په دې کم سیاسي امتیاز وړي.
ها
چې دا مسله دومره مهمه نه ولولو دا
څنګه دته به ورسره راشو. شینواری صاحب، ډاکټر صاحب، جالب خدا ده چې په عین وخت کې د علومو په اکاډمۍ کې د طالب مشرانو په ګډون د میرمنو د حقونو په اړه سیمینار جوړیږي او د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي موین عباس تنگزای پکې د خځو زده کړې فرض کفایي او بالا او په حجاب کې تعلیم یې شرعي لار هم یاد کړه. خو پښتنه ده چې یو یې فرض غني او بل یې مبا. دا طالبان د افغان ول سره څه ډول یو لوبه پیل کړي ده؟ آیا دوی میرمنو ته هغه حقونه ورکړي چې اسلام یې راخونه کوي؟
فکر کوم دوی کې د فکر په حساب دوه ډول خلک دی. یو هغه دي چې د خزو د تعلیم خصوصا په لوړ عمر کې مخالف دي، که مخالف یې نه مې په یو درې محدود رښتو کې ورته قائل دي، او ځینې په دې نظر دي چې نه خزه په اړه برخه کې تعلیم کولای شي. ولې د شجاب او د سطر په لړنه کې د افغانستان شریف خلک خود دوی د سطر او د پردې د پېشنل سره مشکل نه لري، ځکه هغوی بل دینه مستور دي او محجوب دي او بهای او بعزت قوم دي.
بله.
خبره د دوی د تعبیر دا ده چې جنۍ به د کم عمر نه پورته نه وایي، کمه رشته کې بیا نه وایي، چې دا د دوی خپل تعبیر دی، دا دین نه دی، دا د دوی منفي ذهنیت دی.
بله. شینواری صاحب، تاسو ما سره حوصله وکړئ. یو رپورټ مو هم په همدې اړه برابر کړی دی چې پکې د بشري حقوقو د څار د سازمان د غړو د مهمو غړو د خزو د میرمنو د برخې مسؤل یو خبره او د هغې وینا هم پکې شامل ده. دا به په ګډه واورو، بیا به خپل خبرو ته دوام ورکړو.
هف محرم but they don't allow those who have محرم
زمونگ سر محرم و طالبان و حقون جونو تا همه اجازه ور نکره چه محرم ور سره و کلچه اغوی دزدکون کی ویزا او تیکت ولی دو موقت اجازه را نکره لن نپوهیگم چه چه وکو لطفا موقت سر مرست وکی موقت پده اره زیادی اندیخ منیو
دا د هغه زدکون کې غږ دی چې د زدکلو په مخه متحده عربی اماراتو ته تلل خو په کابل هوایي ډګر کې طالبانو د تلو مخنی ولیده په متحده عربی اماراتو کې د الهابتور په نوم ډلې سلو افغان جنو ته د زدکرو زمينه برابره کړې ده د الهابتور ګروپ مشر وايي د طالبانو د اقدام خوښنه کړې ده
I am sad today of this decision.
دی پریکړې زه ډیر خپه کړم زه هیله لرم چې د طالبانو حکومت زما پر غوښتنې بیا کتنه وکړي او هغوی ته اجازه ورکړي چې راشي هغوی د زده کړو حق لري هغوی حق لري هغه څه وکړي چې نارینه یې کوي په دې کې هیڅ استثنا نشته
د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل هیدربر امریکا غږ ته وویل د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ دی
If these girls are not allowed to go and study this represents
کدی جنو ته اجازه ورنکړل شي چې لاړ شي او ستکړی وکړي دا په حقیقت کې د جنو او میرمنو د ستکړو په حق باندې د طالبانو لوري د بریدونو زیاتوالی دی
د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان وای د زدکونکو مخانیول د زدکونکو د برمتکولو په معنا ده
ما از جامعه جهانی نهادهای مدافع حقوق بشر و از همه بیشتر از مردم افغانستان می‌خواهیم که در برابر یک چنین عملکردهای ضد انسانی اسلامی و زنان و دختران افغانستان بیشتر از این خاموشی و بی‌تفاوتی اختیار نکنند
تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک د ترلاسه کولو وروسته طالبانو د دغه هیواد پر خزو او میرمنو زیات محدودیتونه ولګول د نورو محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته او د میرمنو پر لوړ زده کړو بندیز لګول شوې ده وحید فیزی د امریکا غک واشنگتن
ډاکټر صاحب شینواری له د ستاسو د وسلینا مننه کوم تاسو واوریدل د غونجون ویل چې د دوی سره محرم هم مل و خو بیا هم دوی ته اجازه ور نه کړه تاسو مخکې د یو لړ لارو چارو یادونه وکړه په دې برخه کې څه کېدای شي
اوس ما په نظر خو بنیادی حل باید داخل نه راشي د افغانستان خلک په جدي ډول د دې وختونه وکي او دوی وسره ده خپل مشران او د محلي ملایانو او نور باندې فوز خلکو په واسطه محلي چارواکو سره ګوري او یو غټه ته ان کله شي دغه مشرته او دا ورته ثبوت کی چې دا د اسلام خلاف کار دی نه زموږ د کلتور او عرف او عنعنه خلاف کار دی او نه دلته د محرم مشکل دی ځکه د جنکی ټول په محرم حالت کې زی محرم مرسري په پرده کې زی مکتبونه بیل دي سینفونه بیل دي خزینه معلومات نشته د دې په څنګ کې چې د افغانستان خلک داخل کې ډیر مظلوم دي افغانان چې بهر کې دي سره دې خاموش نه دي نو ډیر پراخ کمپاین شروع دی دوامدار د څومشت کې تاسو رادیو تلویزیون هم ډیر مثبت رول ادا کړی دی نور نړیوال رادیوګانو د ملګر ملتونو سازمان او مختلف افغانان چې بهر کې دي دوی د منسجم خپل فشار ته معقول فشار او وړاندیزونه ته دوام ورکړي د افغانستان په داخل کې هم خلک دا کوشش کوي چې خپل حق خپل لورګان ته ورکړي
بلې د پوهنې وزارت په خوانی موین ډاکټر ابراهیم شینواری صاحب ډیره زیاته مننه کوم کور ودان پر یالي وسې
مننه تاسو نه
خوشاله وسې بلفلو په خوست کې یو خوانځي چې ودانه نه لري خو بیا هم ماشومان د زده کړو د پاره ورزي د دغه خوانځي استادان او زده کوونکي د چارواکو نه د ودانه او نورو اسانتیاو غوښتنه لري خو تر اوسه یې غوښتنو ته جواب نه دی ویل شوی نور تفصیل به په دې رپورت کې وکړو
نو ماشومان چې د ونو د سوري لاندې ناستي دلته په یو خوانځي کې ستکړی تر سره کوي دا خوانځي چې په 2018 کال کې اساسي خودل شوې ودانه نه لري خو ماشومان ورته د تعلیم ترلاسه کولو لپاره راځي خوانکي ضابط خان د 2018 کال راهیسې سوزلي د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د خوانځي ودانه دي جوړ کړی شي خو تر اوسه ورته چا جواب نه دی ویلي
درسره علاقه خو د خلکو اوس کمیږي زکه چې دلته کوم سہولتونه دي د دار دی پوره او سپیلندار نشته زکه چې یو مکتب تعمیر ونه لري هغه کې خادر زدګل نشي کیده
د وخت په تیریدو سره د ماشومانو د تعلیم سره مینه راکم شوې ده زکه دلته د دوی لپاره هیڅ اسانتیا نشته د ودانې پرته خص تکړه ناممکن دي د وی مناسب ودانی او نور او اسانتیاو د نه لرلو لکبل نه یوازې خون کی بلکې زده کون کی هم اندېخمن دي
په ګرمای کې ګرمي او په سړه کې سړاوي او کله چې بارون وی امو کو کورون تاسو او دوا درې ساته امو نه چټی تیریږي بارون لامل نور مشکلات دا چې چې ته مونږ په ځینې شته تختې مونږ نشته کتابچې مونږ نشته په سن کې د بودرو کاسو څخه کتابونه مونږ نشو کولای چې دا په دار کې حالات کې مونږ د خپل درسي درسونو ته دوام ور
افغانستان په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي زابط خان د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښمن دي
تعلیم ته توجه نشته افغانستان کې ډیر ډیر خلک په داخه څخه کې دي چې وځي دي ملک نه دي هرڅه لوزونه وبسي دغه باید د ته دار زمينه برابر شي چې د دوی توجه بیرته روړي تعلیم ته وکی ځکه چې تعلیم ته ډیر ضرورت ده په افغانستان کې باید تعلیم وکی
د خونځي ته ماشومان د ورسي 2000 زده کړو ترازي یو د سهار نه تر ماسوخینه پوري او بل د ماسوخینه تر ماخامه پوري سهار هلکان او ماسوخین جونې زده کړو ترازي په افغانستان کې جونې تشپغم ټولګي پوري زده کړې تر سره کولې شي
تعلیم د مکتب دار ویلا کچیرو غیرونی چې موږ دغه مکتب نه خلاص نشي دغه دار ویلا ک ترش په غبي موږ ورچی مکتب نه خلاص
په جنو د شپګم ټولګینه پورت د تعلیم د پندیز لکبل استادان هم اندېخمندي
دوی دا غوړي د څلورم د پنځم نه ونست شپګم فارغینو فرا دوی دا غوړي چې موږ ته په انده کې مقصد متوسطه دوره سنوي دوره لسا او پانتونونه فارغ شي چې مونږ افغانستان خلک ډیر غریب فروره خلک دي د وناسو طبقه ډیره پټشونی طبقه ده نو دوی چې پاینده کې مقصد په کومونو کې په ولسونه کې کا جلکی ورزل شي خون کې ډاکټر انجینر دا شي د آینده دوره به چې شي افغانستان به ډیر پرمختګ دي سره وکړي
طالبان وای چې هغوی د ماشومانو د تعلیم په مسلو خبر دي په خوست کې د پوهنې ریاست یو طالب چارواکی وای چې په خوست کې د ماشومانو 200 او یا خونځي دي او د سلو نه زیاتې ودانې نه لري
یونیسف سره دا ډول دی یونیسف تر چتلوند چې کوم مؤسسات په معرف کې کور کې دي ټولو سمګ دا غاښ سوالای دي هم په مکتبی ډول هم دغه سپشپاهي ډول او دوی تر اوسه پیرې موږ سم مثبت جواب نه درو کړای خو دوی لګیا دي دوی وای چې موږ د خپل ډونرونو سره خبره شریکه کوی موږ وختنه خو یوازې د بهرنۍ نه د شتمنو خلکو څخه هم دغه دوی چې معرف چې د ټولو ګډ کور دی په دې کې باید موږ سره زیات همکاري وکړي ترڅو هغه زده کوونکي چې بود بران او سرل مارته کې نه د هغوی زده کړې هم تاثیر کوي ترڅو دوی د هغه زده کړو نه برخمن شي چې سالم زده کړې دوی وکړي
خو خوونکو زابط خان وایي چې د نړیوالو نه د مرستو ترلاسه کولو لپاره به په افغانستان کې وضعیت به تر کول ضروری وي کدا سی ونه شي نو نړیوال به د افغانستان سره په مرستو کې علاقه ونه لري نظرانی یوسف سي امریکا غږ واشنگتن
اوس هم نړیوالو مسایل ترازو دی ویل وته کې په سقوط کې د روسیې د واګنر د خصوصي امنیتي کمپنۍ د مشر یفګینی پرګوژن تر مړینې وروسته یو شمېر کسانو نن پنځمه د هواد په سن پیټرسبرګ کې د واګنر د دفتر مخې ته د ګلانو په ایښودلو خپل خپګان څرګند کړ روسی چارواکو تایید کړی چې پرګوژن د چهارشنبه په ورځ د هواد په شمال کې د لوته کې په سقوط کې وژل شوې ده رپورت وګورو
د روسیې د هوایي چلند مسولین وایي چې پریګوژن د هغولاسو کسانو په منځ کې و چې په خصوصي الوتکه کې له مسکاو څخه سنت پیټرسبورګ ته روان وو ټول دغه کسان وژل شوې دي
معلوم نه باور نکاو خو کله چې تایید شو نو بیا ډیر خپه شوم
د روسیې د یاروسلاف الخار د خاروالۍ په خوانې مرسیال دیمتری پتروفسکی په وی ویډیو کې چې د واګنر بیرغ هم ورسره دی ادعا کوي چې دا سقوط تروریستي برید وو
د نننې تورېستي پیخل عمل ټول هیواد غمجن دي یارو سلافل د نن په پیخه کې د تلفاتو له عمل د خلکو بغام کې ځان شریک بولی د واګنر کارکونکو نن د کرکډک ترهګریز بریډ له عمل او جوړ شو خو موږ باید په یاد ولرو کړه چې د جګړې لپاره زو ټول په هیګي د هغوی او د ملګرو د مرګ خطر شته
پریګوژن ورسره لغه د الوتکې په سقوط کې ژوند له لاسه ورکړ چې نوموړي د روان میلادي کال په جون میاشت کې د روسیې د پاوڅ وړاندې لاند پاتون وکړ. پوتین د پریګوژن د اقدام خیانت او د شاله خوا گذار وباله، خو مشکل بیا د بلاروس د ولسمشر په منځګړی تو پات ورسید او پریګوژن د مسکو په لور خپل تلونکي عسكر را وګرځول. د واګنر پوزیانو د اوکراین د جګړې په یو شمیر سختو نخټو کې ونده درلوده چې یو بیلګه د بخمود خار نیول وو.
لومړی تر هر څه دا به د حیرانتیا وړ نه وي که د واګنر رئیس یفګینی پریګوژن بلاخره د روسیې د دولت سره مخ شوی وي. دا د حیرانتیا وړ هخوا و کله چې نوموړي د کرملین په لور د مارچ په کولو مسکو وننګاوه او بیا نوموړي د دومره ډیر وخت لپاره ژوندې پریښودل شو.
سپین ماری وای چې ولسمشر بایدن ته هم د دې پیخي په اړه معلومات ورکړ شوې دي. هغه د کالیفورنیا په لک تاهو کې خبريالانو ته وویل نه پوهیږي چې له پریګوژن سره څه شوي او پر راپورونو هم متعجب نه دی.
په روسیه کې ډېرې داسې پیخي نه کیږي چې پوتین په کلاس ونه لري.
پریګوژن د شپږ کلن او په 1943 کې پر سړکونو د لوټمارۍ لامل په 9 کال زندان محکوم شو، خو کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نظامی برید وکړ هغه یو ځل بیا د واګنر ډلې د مشر په توګه صحنې ته داخل شو. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
بل پلو د سویلی افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا نن په جوهانسبرګ کې د بریکس د غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا په سرمشري ځکه ویل چې ایران او سعودي عربستان د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دي چې د ګډون بلنه ورکړ شوې. د پرمختللو اقتصاد لرونکو یا بریکس بلاک په پام کې لري چې په 2023 کال کې متحده عربی امارات، ارجنټاین، مصر او ایتوپیا هم د غړو په توګه ومني. مفوسا چې هیواد د مهال د بریکس مشري کوي د دې بلاک د لا پراخېدو پریکړه د پنځشنبه په ورځ په خپل سرمشري ځکه اعلان کړه. اته تنه جمهور غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د پاره نوماندی د چهارشنبه په شپه په وسکانسن کې د ګوند په لومړۍ مناظره کې ګډون وکړ. نور تفصیل به د امریکا غږ په دغه رپورت کې سره په ګډه وګورو.
د جمهور غوښتونکو لخوا په دې ټاکنیس پړاو کې لومړی بحث وساته وګدو. په دې بحث کې د بخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اړه احساساتي څرګندونې وشوي. ځینې نوماندانو لکه د ترامپ بخوانی مرستیال مایک پنس او د نیوجرسي بخوانی والی کریس کریسټي ترامپ د دوی په وینا اساسي قانون ته د سپکاوي له کبله د ټاکنو لپاره نااهل وګڼو. د جنوبی کیرولاینا بخوانی والی نیکی هلی ویل چې ترامپ په امریکا کې تر ټولو ناخوښه سیاستوال دی، موږ په دې ډول ټول ټاکنی نشو کټلې. خو یو نوی نوماند ویویک راماسوامی چې اوس په ټول پښتنو کې را څرګند شوی دی د ترامپ طرفداري وکړه. وی ویل چې هغه په دې باور دی چې ترامپ د ویشتمې پیړۍ تر ټولو ښه ولسمشر و. راماسوامی د یوکرین لپاره د امریکا د ملاتړ په اړه هم مختلف دریځ لري او ویلي دی چې چین د روسیې په پرتله د امریکا لپاره لوی ګواښ دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي نیکی هلی په ګډون یو شمېر نورو نوماندانو هم د روسیې د ځواکونو په وړاندې د ځان د دفاع په برخه کې د یوکرين کوي ملاتړ سرګند کو. د مناظرې وروسته فنس خبريالانو ته وویل چې سو پات په دغه مناظره کې د هغه د ځواک پاړه حیران نشي.
زه د ترامپ پنس په اداره کې د محافظه کار ارزښتونو مخکخ اتل وم. زه پوهیږم چې څنګه جګړه وکړم او زه خوشاله وم چې نن شپه دلته خپل ځواک وخیم.
راماسوامی چې د پنس لومړنی سخت مخالف ته وویل
مایک پنس کیپ کامینګ اٹ می وذ دټ مایک پنس دلته د خپل تجربه توپیر څرګندوي. زه فکر کوم چې دا یو ښه شای دی، خو زه فکر نه کوم چې د دې هواد خلک غوړي چې بیرته غو خلکو ته ولاړ شي چې د 1900 مکلنو شعارونه چې دوی یاد کړي وو خلکو ته واوروي.
جمهور غوښتونکو راتلونکو میاش په کالیفورنیا کې خپل دویمه مناظره کوي، خو یو نوماند به بیا هم دلته بیرته په وسکانسن کې د خپل ګوند نوماند وټاکل شي. نزران یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مالی است. تودوخه درجه لوړی دل پر لپسې وچکالی په منځنۍ کچه د زمکه لاندې اوبو یو لس متره چټی دل غیر موسمی بارانونه د سیلابونو راوتل او اقلیمی بدلونونه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو د مالدارۍ کمیدو او د زرګونه هکتاره کرهنیز زمکه د لمزتلو لامل شوی دی.
کارپوهان وایي ک د افغانستان اوبو مدیریت نشي خلک د غنو نورو ستونزو ترڅنګ د اوبو د کمښت له ناورین سره مخ کیږي. خو د اوبو او برښنا وزارت وایي د اوبو د مدیریت او اړوند ستونزو د هواري لپاره هڅې روان دي.
اخه د اوبو ګول شل متر کو 500 کی کامیاب اوبو ورکول یو انچ اوبو به بخي وچ دینا اوس 500 کی ګول ورکې سل متر چوه هی بیا نو یو انچ اوبو ورکې خلک لپاره.
د کابل خار د افشار غره اوسیدونکو او د دویم ټولګي زده کوونکو نه هکلن قیس چې کله ل خوانزي کوټ راشي د کورنۍ د ارتیا وړ او په کمزوري بدن او سره ګرمۍ کې د باغ بالا لجو ماته وړي.
ازم ماجه تام یارم د کابل خار مشکره کوم ایرم بشام دې میکنه.
د کابل خار د اوبو رسونی رئیس شفیع الله زاهد وای د غریاست اړوند د شپږو ساګانو لدلی څلويختي وچشوي او دوه ساګانی په 13 یو میاش کې وچشوي دي.
منګ تولیدات چې فعلا نه 50% پورې د مشترکینو ته وبور کو نو دلته تقریبا 90% نور خلک دارا اضافه شوی دي. دا کومه شبکته ډیزاین شوی ده دا تقریبا د 2.3 میلیون لپاره به ډیزاین شوی او چې نفوس زیات شوی ده د نفوس د زیادت په اساس باندې دا مشکلات هم هجات شوی ځکه دا شبکته ټولو د فرقفات نه کوي.
د کابل پوهنتون د چاپریال ساتنې پوهنځي رئیس پوهندوی محمد داوود شیرزاد وایي افغانستان په نړۍ کې له اقليمي بدلونونو اغیزمن شپږم هیواد دی او اقليمي بدلونونه پکې نور هم پراخیدونکي دي.
تخمینی ډول د 50 کلو پوګډو کې ل 50 متر لاسو مترو او بو کتل یدل دي د کابل پی کوفیر کې په منځنۍ ډول باندې چې متاسفانه د ډېر فاحش کمخته او کچیرته اېده مخونه ولسی د په یو بل فاجعه باندې بدل سي.
بل اخوا د اوبو او برېښنا وزارت ویان متولا عابد د جزئیات لور کول پرته وایي ل څول اساس راهي سي د نړۍ اقليمي بدلون د جمعيت ډېرېدل اقتصادي کرنيزو او صنعتي فعالیتونو او نورو عواملو له عمله د هر ورځ په تیرېدو سره اوبو ته اړتیا ډېریږي او په مقابل کې د اوبو تمویلونکي سرچینې محدودېږي او افغانستان هم د ډېرو اغیزمن شوو هیوادونو په کتار کې دی.
د هر ورځ په تیرېدو سره اوبو ته اړتیا ډېریږي او په مقابل کې د اوبو تغذیوي سرچینې محدودېږي زموږ هیواد هم د ډېرو اغیزمن شوو په کتار کې دی. دا ستونزه تر ډېره په لویدیزو، جنوب لویدیزو، مرکزی او جنوبی سیمو کې ثبت شوی ده ولی د هیواد نورې برخې هم له منفي اغیزو خوندي نه دي.
د طالبان د اوبو او برښنا وزارت د چارواکو په وینا د کابل په قرغی بند کې څو پروژې پلي شوي او د بغمان د درو اوبه چې له کابل خار وتلي مهار شوي. په خپل سر د ژورو څاګانو کیندلو مخه نیول شوي. له پنشیر او شاوروس بند کابل خار ته د اوبو د انتقال په برخه کې هم پرمختګ شوی دی.
اوس هم د لوبو مینوال ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرکټ دوهمه لوبه کې د پاکستان په وړاندې افغانستان په چوغ غټله او د توپو هني پرې کړې وکړه. دا چې لوبه تر اوسه څنګه روانه ده زموږ همکار ایوب خاورین اوس هم دلته ما سره مل دی. خاورین سیم ستړي مشي
سلام.
تاسو خو لوبه تر اوسه پورې کتله یوازې له تاسو نه زیری غواړو بس نور څه نه. 301 هدف ټاکل شو. آیا پاکستان به پوره کړي؟
ډیر ښه پوښتنه ده. دا یو او ډیر ښه لوبه روانه ده. د کرکټ یو ښه لوبه هغه چې په اول لوبه یا اول بیټینګ خډیر سکور یا رنجونو جوړ کړي منډي جوړ کړي او دوهم هم ژر اوټ نسی نو پاکستان او بیاتیا منډي کړي دي تر اوسه یوازې یو لوبغاړی اوټ ده او په داسې پرفارم کې ښکاری نو لدی ورسته هم د اوس چې ولاړ دي بابر اعظم بیا ورسته رضوان رازی او همداسې هغه افتخار او د شاټونه وږي دوی به هم پوره هڅه یې سي دوه لوب هم وګټي او دا سیریز وګټي خو د افغانستان سپین راشد خان تر اوسه بالینګ نه ده پیل کړی راشد خان او نبی په دوی باندې اعتقاد ډیر ده او لکه تل د افغانستان سپینران بنندې د سترګې په دوی ته ویسي د لوبه وګټي او یو تاریخي لو د افغانستان لپاره لوبه وګټي ځکه موږ کله له پاکستان نه د ونډي یو ورځنی لوبه نه ده ګټلې
لوبه په حساس شیبو کې د ګربز هم خو ځلید په دې اړه
ګربز خونن ډیر لوټورا وکړه د خپل رنجونم منډیم ډيري جوړ کړي تر ټولو ډيري منډي جوړ کړي په خوایده بنگلاديش په یو سل او پنځه سل جوړ کړي ویننن یو نیم سل یو سل پنځوس جوړ کړي د افغانستان لپاره د تر ټولو ډيري لوبي دي تر ټولو ډيري منډي دي او بیا د پاکستان په خلاف هم د تر ټولو ډيري منډي دي د افغانستان د درې سو تر رسیدل هم د ګربز ډیر ښه پارتنرشپ په فایل کې ده او د چې د دوه نیم سو نزياتو ده او ورسره ابراهيم زدران چاغه هم اتیا منډي وکړي او
نو په لومړي وروبه کې ولدا سپات راغله ترې وه دا
دلته وی دا کرکټ ده دا کرکټ ده په لومړي لوبه کې بدبختانه افغانستان ټیم داسې ټول یو پر بل پسې ډېر ماتسول یا وسوځېدل خصوصا په هغه چا سي حساب کېدو همدغه ابراهيم زدران ګربز له خو ولاړ وو سکور ډېر نو کړی رنځونه ډېر نو کړی خو ولاړ وو یو طرف یې ساتلی وو اما ابراهيم رحمت شاه اکرام علي خیل نبی پخپله دغه ټول لوبغاړي ولوېدل او زره ورسول او د لوبي ډېره بې خونده مو کړه دا به خوند لوبي سي او طرفه لوبي سي نن به او ګټوي زما هیڅ په خلونه راځي کوي بایلوم نن خلو به تا مې کیږي چې دا پاته وخت به يم ډېر خلو به اوسي
بس پام دې فال به وسه ته خو بل دریمه لوبه به چیرته وي
دریمه لوبه دا په یو داسې یو خار کې ده چې بهر ته نږدې ده په دې کې د هوا او دغه د تیز منډې یا توپ اچونکو لپاره دغه ځای خبلل کیږي دریمه لوبه په کولمبو کې ده آلتا افغانستان په خاني تجربه هم لري او افغانستان هیلیم په کولمبو په ستړلې دي نو د سرلونکاپ مرکز کولمبو کې دریمه لوبه د شنبه په ورځ ده کینن افغانستان وګټله دریمه به د فائنل په توګه ای او ډیره بخنده ورسی
ډیره سیاته مننه کوم کور ودان لته سن خاورین سپ بس پام دی هله
مو خو بیا دریم لوبه شنبې می رخصتیم سی او فائنل لوبه سی واچ پارټی کوونو بیا ټول پګړه وینو
بالکل ښه فن به وکي د دوستانو سره مننه لته سن ستاسو د ملتیانه هم ډیره مننه کوم قدرمنو لیدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تاسو د امریکا غږ دری پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه خبرونه زموږ په فیسبوک پاڼو لیدلای شي څو شپې وروسته زما همکارا سحر عظیمی دلته په استودیو کې د چي دریخ پر وړاندې کی سرجان ستړي مشه
مننه شه سرجان سلام به شما سلام به دوستای بیننده در نیم ساعت آینده در بخش دری برنامه ما گزارشی در رابطه با مناظرات انتخاباتی بین جمهوری خواهان در ایالات متحده خواهیم داشت که شب گذشته برگزار شده همچنین در خلال برنامه گزارشی در رابطه با نوجوانان ملی پوش افغانستان خواهیم داشت که در خلال برنامه در این مورد در رقابت‌های فوتبال نوجوانان زیر 17 سال گزارش داشت خواهیم داشت که برای شما تقدیم می‌کنیم داریم که با ما باشین ما را همراهی کنین تا آخرین دقایق همراه ما باشین